السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې په افغانستان کې د خزینه خبریالانو وضعیت پکې څیړل شوی. دا بحث پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې نجونې او ښځې له وحشتناکو پریکړو سره مخامخ دي. ګوتریش دغه څرګندونې تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ښځو کمیسیون نهه شپېتمې غونډه کې کړې دي. د ګوتریش د خبرو په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې خبرې کړې راغلي، نجونې او ښځې لا هم د خپلو حقونو په اړه د وحشتناکو پریکړو له یوې ټولګې سره مخامخ دي او موږ دغه وضعیت تر ټولو ډیر په افغانستان کې په سترګو وینو. ګوتریش ټینګار کړی چې هیوادونه او دولتونه باید وهڅول شي چې د ښځو پر پرمختګ پانګونه وکړي او هغوی ته لومړیتوب ورکړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، وروسته یې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل او د کار په ګډون یې په بېلابېلو ټولنیزو چارو کې د ښځو فعالیت محدود کړ. د باجوړ، مومندو او د کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورن کرښې د غځېدلو لارو د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د ترانسپورتي لارو په تړل کېدو سره په یادو سیمو کې سوداګري هم بنده شوې او د ډیورن کرښې دواړه غاړو ته یو بل اوسیدونکي د یو بل په جنازو او نورو مراسمو کې ګډون نشي کولی. قومي مشرانو، دیني عالمانو او ځوانانو د سه شنبې په ورځ په باجوړ کې د یوې غونډې په ترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې سوداګري د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې له سیاست نه باید لرې وساتل شي. پاکستان له تیرو شلو شاوخوا ورځو راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده چې د کار سوداګرو او عام خلکو ته ډېرې ستونزې ولاړې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ټاکل شوی د دوی ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لیک د یو عرب ډیپلومات په لاس ورسیږي. عراقچی دغه څرګندونې نن چهارشنبه د کابینې تر غونډې وروسته خبریالانو ته کړې دي. د ازادۍ راډیو د ایراني څانګې د راډیو فرداد راپور له مخې عراقچی د ډونالد ټرمپ د لیک د محتوا او دا چې د کوم عربي هیواد استازی تهران ته سپاري څه ونه ویل. ډونالد ټرمپ د کپ په ولسمه ویلي و چې له ایران سره د اټومي پروګرام پر سر خبرو ته لیوالتیا لري او له همدې کبله یې د ایران ستر مشر ته لیک لیږلی دی. ټرمپ هم د خپل لیک نور جزئیات نه دی خبره کړي، خو هیله یې څرګنده کړې چې ایران خبرو ته حاضر شي ځکه د ده په وینا خبرې د ایران په ګټه دي. روسي سرچینو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې د دیرش ورځنی اوربان په تړاو د امریکا د وړاندیز عملي کولو ته لیواله نه دی. رویټرز خبری اژانس نن چهارشنبه دغه سرچینو په حواله ویلي چې د اوربان په اړه هر ډول هوکړه کې باید په جګړه کې د روسیې پرمختګونه په پام کې ونیول شي او د مسکو اندېښنې رفع شي. دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د اوربان دغه وړاندیز ته چمتووالی ښودلی او له دې سره امریکا هم بیرته د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د بیا پیل ډاډ ورکړی دی. رویټر سره په خبرو کې روسی چل سرچینو ویلي پوتین د اوکراین په جګړه کې بر لاس لري ځکه د دغه هیواد یو پر پنځمه برخه خاوره یې په ولکه کې ده. په اوکراین کې د امریکا له خوا د دیرش ورځني اوربان وړاندیز پرون د سعودي عربستان په کوربتوب خبرو کې وشو، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي روسیې نن سهار د اوکراین پر مرکزي برخو توغندیز بریدونه کړي چې مرګ ژوبله هم لري. او د آیرلند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د مالی ستونزو له کبله یې له افغانستان سره د سږ کال پلان شوې سیالۍ لغوه کړې دي. ټاکل شوی وه چې د ایران د آیرلند د کرکټ لوبډله په جولای میاشت کې د افغانستان له لوبډلې سره یوه ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلوریزې لوبې وکړي. دغه ټولې سیالۍ د آیرلند په کوربتوب پلان شوې وې. رویټرز خبری اژانس د آیرلند د کرکټ بورډ د مشر وارن ډیوترم په حواله ویلي افغانستان سره سیالۍ په بودیجه کې د لنډمهالې کمۍ له کبله لغوه کړي. دغه هیواد بیا سږ کال اوړی د ویست انډیز او دغه راز انګلستان د کرکټ لوبډلو کوربتوب کوي چې ویست انډیز سره د شپږو اورونو لوب لړۍ او له انګلستان سره درې شل اوریزې لوبې لري.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم. پا په افغانستان کې پر خزینه خبریالانو کاری محدودیتونه او ننګونې. د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي چې افغان خزینه خبریالان د مهال له بېساري فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي. دوی ویلي له دې محدودیتونو سره سره بیا هم دغه خبریالان د حقیقتونو په برملا کولو کې د پام وړ رول لري. یو له دغو سازمانونو څخه چې په دې اړه یې اندېښنه ښودلې د بیان آزادۍ کور دی. د دوی د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې 80% خبریالان له کاره لرې کړای شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ښځو څانګه وایي دا مهال د افغانستان نهو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، هلمند، لوګر، میدان وردګ، نورستان، پکتیا، اروزګان او زابل کې هیڅ خزینه خبریاله نشته. حال دا چې په 25 ولایتونو کې 825 خبریالان او د رسنیو د روزنیزو څانګو کارکوونکي په کار بوخت دي. پوښتنې دا دي چې په افغاني ټولنه کې د خزینه خبریالانو ونډه څومره مهمه ده. خبریالان د حقایقو پر برسیره کولو کې څومره رول لري. ځوان فکر خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا رادیو کارکوونکي اسما کاکر، په تبیت کې افغان خبریاله امینه اکبری او د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی. ښاغلی عبیدی ژمنه کړې چې په دوهمه نیمایي کې به له خبرونې سره یو ځای کیږي. موږ ډېره هڅه وکړه چې د افغانستان له دننه نه هم هغه خبریالان پیدا کړو چې دا مهال په افغانستان کې کار کوي، تر څو له هغوی نه د هغوی د سترګو لیدلی حال واورو. خو له بده مرغه چې ګڼ شمېر خبریالان چې موږ سره خبرې وکړي له خبرو کولو یې ډډه وکړه، ویل چې دوی ځان خوندي نه احساسوي. خپل بحث به پیل کو، خو په سر کې د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل د خپلو مندلو په اړه چې د خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څه ډول دی، ازادي راډیو ته یو پیغام را لېږلی دی.
3 سال گذشته روزها و سالهای سخت و طاقت فرسا برای جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای زنان خبرنگار بوده. از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه به طور رسمی و غیر رسمی محدودیت‌های سختگیرانه را بر جامعه رسانه‌ای افغانستان و به خصوص برای خبرنگاران زن وضع کردند. تأثیرات این محدودیت‌ها و سرکوب‌ها ویرانگر بوده و بر بنیاد آمارهای خانه آزادی بیان در حال حاضر 86% زنان خبرنگار وظایفشان را در مرکز و ولایت‌های افغانستان از دست دادند و یا دیگر قادر به ادامه کار در افغانستان نیستند. افزون بر این، در نیمه از ولایت‌های افغانستان امروز هیچ زن خبرنگار فعالیت ندارد. این وضعیت باعث شده که زنان خبرنگار با چالش‌های جدی امنیتی، اقتصادی و روانی مواجه شوند. از سوی دیگر در این مدت شمار زیادی از زنان خبرنگار در صف مقدم اطلاع رسانی قرار داشتند. متاسفانه برخی از آنان مورد تهدید، بازداشت، سرکوب و حملات فیزیکی قرار گرفتند. امروز قانون رسانه‌های همگانی و قانون حق دسترسی به اطلاعات تحت حاکمیت طالبان دیگر کاربرد ندارد. طالبان به جای این قوانین معتبر بیش از 22 دستورالعمل تازه وضع کردند. بیشترین محتوای این دستورالعمل‌ها در قسمت تنگتر ساختن فضای کاری و آزادی برای زنان خبرنگار بوده است. با وجود همه این تهدیدها، زنان خبرنگار در داخل و خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر به کارهای حیاتی و ارزشی و بنیادی خود ادامه دادند. آنان همچنان به گزارش دهی، مستندسازی و بازگو کردن داستانهای زندگی زنان افغان پرداختند و تلاش دارند که صدای واقعی زنان افغانستان را به گوش جهانیان برسانند.
دا د افغانستان د بیان د ازادۍ کور مشر نجیب اصیل و چې د خپلو مندنو په اړه ځوان فکر خبرونې ته دا پیغام را لېږلی و. له نیکه مرغه چې دا مهال د بحث دوه درنې میلمنې په هند کې افغان خبریاله او د آل انډیا کارکوونکي اسما کاکړ او په تبیت کې افغان خبریاله مینه اکبری دواله بحث سره یوځای شوې دي. اسما کاکړ، اول به تاسو ته راشو. تاسو سمو دی راهیسې له افغانستانه به هر کار کوي د یوې خبریالې په توګه باندې، اما په افغانستان کې هم دننه دغه حالات ساری. تاسو مخکې د نجیب اصیل څرګندونې واورېدې، وایي د افغانستان په نږدې نیمو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته. څه فکر کوئ دغه حالات څومره د اندېښنې وړ دی؟
لومړی تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته او محترمې خپلې مسلکي همکارې ته سلامونه وړاندې کوم. او ما ترګندونی واغی د رښتیا هم په افغانستان کې د جمهوریت نظام د پرځیدو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دوه رئیسی خبریالان او په تیر افغان ستنه خبریالانی له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، لکه څنګه چې یادونه وکړه چې دوی د امنیتي، اقتصادي، رواني ستونزو سره ډېر مخ دي. زه سره له دې چې د 15 کال راهیسې دلته په آل انډیا راډیو کې کار کوم د خبریالۍ په صفه، خو له همکارانو سره مې په ارتباط کې هم، له پخوانی همکارانو سره مې او نورو رسنیزو د نورو رسنیو ځینې خبریالانو سره زما ملګري دي او اکثریت یې په ډېرو زیاتې ستونزو کې دي. په غوبي باندې محدودیتونه وضع شوي دي، ازادي د بیان ازادي خو په هیڅ ډول نه لري، هغه احترام، هغه درناوی چې پخوا اخیستینه خبریالان ته کېده هغه هیڅ نشته. څوک له ډاره دوی سره خبرې نه کوي، دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي یا یو ځای کې دوی راپور جوړ کړي. د دوی درسونه ډېره لویه ستونزه چې دوی ورسره مخ دي، د سرچینو کمښت دی. د طالبانو ډېری داسې ادارې شته چې حتی غودي ته د مرکې د اخیستو اجازه نه ورکوي، لکه د امنیتي برخه یې، پوهنې، روغتیا ادارې او د طالبانو د ریاست الوزرا دفتر. دلته اصلا ښځو ته اجازه نه ورکوي او د معلوماتو له ورکولو نه ډډه کوي. برسیره پر دې بله
او مهرباني دوام ورکې. فقط ما غوښتل دې خبرې ته راشم چې دغه ستونزې خو چې تاسو یاد کړې یا مو کتار کړې د مخکې هم یاد شوې له بل مرغه چې دا ستونزې شته، اما دلته دغه د افغانستان د خبريالان د ملاتړ سازمان د خزو څنګه ویلي چې شاوخوا 800 خبريالان او د رسنیو کارکونکو له هم په افغانستان کې فعالیت لري. فکر کوي چې دا شمیر کافي دی میرمن کاکړ؟
نظر په دې شرایطو چې اوس دا کافي نه دی. او ستونزی چه افغانستان شدی لدی، میرمونی لدی او در افغانستان پر مجموع که تو خلکی لدی، در اتس و اغم چه دوی سم مختمی موائلی چه دوی اجازه نلدی، دوی سرچینو لکمک تر مختی نو در اتس نه زیاد دوی خپل سانسوری ده، دوی تا اجازه نوار کول که چه آغاسی موضوعات چه دوی باید انکاس ور که در افغانستان ده نه ځینه خبریالان انعکاس نسی ورکولی، لکه څنګه چې پخوا یې انعکاس ورکول او دا تاسو ډېر لږ دي او کم په دې شرایطو کې.
و کور ودان ډېر مننه، سلامت اوسئ میرمن کاکړ. مینا اکبری تاسو ته راځو، ستاسو معلومات څخه په افغانستان کې اتمن د خپل همکارانو سره په تماس کیي، افغان خبریالان رښتیا هم د فشار او محدودیتونو سره مخامخ دي لکه څنګه چې د افغان خبریالانو د ملاتړ بنسټونو اشاره ورته کړې؟
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د خبرونې درنې میلمدی ته او ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. لودین صاحب، له بده مرغه په افغانستان کې خزینه خبریالانې رسنۍ د یو ډول ناورین سره مخامخ دي. هو بالکل، زه د خپل ډیری همکارانو سره د نه په افغانستان کې پاړې کې ما متاسفانه وي خپل داستونز چې کله بیانوي بیخي زه تر یو شپې یو ورځې پورې په دې فکر کې ورته زه مو وایم چې څنګه ورځ زمونږ په خویندو باندې راغلی نن ورځ چې هغوی په دغه سخت شرایطو کې هلته دننه په افغانستان کې ژوند کوي او د وتلو هیڅ لارې هم نشته ده، که ووځي هم مشکلات اقتصادي ډېر زیات دي. لودین صاحب، د بیان د ازادۍ کور هم پرون دغسې پرون په خپل راپورونو کې ویلي وو چې 84% انجونې چې کوم دي د طالبانو پر اتک سره دا د رسنیو څخه لري شوي دي. نو ډېر کم او محدود ډول سره انجونې اوس مهال په رسنیو کې دي او هغوی له بده مرغه فعالیت لري. نو په دې هیله چې دغه فیصدي چې کومه د بیان ازادي کور په خپلو راپورونو کې ښودلې ده له دې نه نوره هم لا ورپسې زیاته نه شي، ځکه چې واقعا موږ چې اوس رسنۍ ګورو دننه د افغانستان رسنۍ، زموږ خویندې ډېر په ندرت ډول باندې هلته په سکرین باندې دي، هغه هم په پټ مخ باندې. ورځ په ورځ زه د رسنۍ خو دننه په افغانستان کې تعقیبوم او د همکارانو سره دننه په افغانستان کې زه په اړیکه کې یم، ورځ په ورځ پخوانی کسان خو کمیږي کمیږي، دغه نوي کسان چې هم راځي د سکرین پر مخ باندې کې یو دوه ورځې دا لرې شي بل راشي، نو دا مشکلات ډیر زیات دي. نو زه نه پوهیږم چې د اوسنۍ حکومت په خپل داسې کړنو باندې دوی غواړي څه ثابت کړي. لودین صاحب، یو ساده وسګوره، میرمن هم د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. که میرمنې په ټولنه کې فعال نه وي یا خبریالانې نه وي، یو هیواد نور د څه ډول ناورین سره مخامخ شي. همدغه زموږ خویندې ښځینه خبریالانې نتاقانې دي چې په داسې خپرونو باندې دوی کار کوي. داسې خپرونې به یې مخته وړلې چې هغه زموږ د خویندو د علم د لوړولو لپاره، د پوهې د زیاتولو لپاره یې ډېر ښه خبرنامې وې. نن ورځ هغه خپرونې نشته ده. نو زموږ هغه خویندې چې په کلیو او بانډو کې دي، د صحي مشکلاتو سره مخامخ دي، د ځینې نور دینی مشکلاتو سره مخامخ دي، داسې ښه دینی خپرونې به وې چې د ښځینه نتاقانو لخوا څخه به مخکې وړل کېدلې. زموږ خویندو به اړیکې نیولې، خپل هغه ضروریات به یې پرې رفع کول. اوس مهال هغه خپرونې خو نشته چې نشته ده. حتی په ښځو باندې دا بندیز ده چې دوی دا حق نه لري چې یوې رسنۍ ته دوی اړیکه ونیسي، زنګ ووهي. که زنګ ووهي، هم هغه تلویزیون یا هغه راډیو په بالا کې ځي، او هم هغه کس شناسایی کېږي او هغه ته جزا ورکول کېږي. یعنی څه، په اسلام کې خو دومره هم ښځې ته په سپک نظر نه دي کتل شوي، که څنګه چې دوی د اسلام له نوم څخه داسې ناوړه استفاده کوي.
بله، مینا اکبری، پوښتنه دا پیدا کیږي چې لکه څنګه چې په ټولنه کې تاسو وویل چې ښځه د ټولنې نیمایي برخه ده یا نیمه نړۍ ده ښځه، افغان ډاکترانو ته ضرورت شته، البته ښځینه ډاکترانو ته، ښوونکو ته اړتیا شته. لاوریدونکو سره ممکن دا پوښتنه وي چې ښځینه خبریالانو ته اړتیا څه ده، سره له دې چې افغانستان یوه دودیزه ټولنه ده. ستاسو نظر په دې اړه باندې
لودین صاحب، ما مخکې لږ اشاره وکړه دې موضوع ته. اوس ګوره، په کلي او بانډو کې، په ولایاتو کې داسې کورنۍ شته چې هغه د صحي کلینیکونو څخه، د ډاکټرانو څخه، د مکتبونو څخه ډېر لرې پرتو سیمو کې هغوی ژوند کوي چې په اسانۍ. مثلا زه یو مثال درکړم، یوه امیدواره میرمن چې هغه په دغه نه میاشتو کې دا ماشوم په خپله خېټه باندې لري، نو د هغوی اقتصاد صفر ضرب صفر ده. او کورنۍ هم داسې یو ظالمه کورنۍ چې هغه بالکل ډاکټر ته نه بیایي، ماشوم په عادي حالت کې خپله نړۍ ته راځي. نو دغه میرمن داسې ډېر کسان شته. زه به د کندوز ولایت ځینې مثالونه یاد کړم چې هغو میرمنو به د دغه تلویزیونو کې چې کومې صحي خپرونې دي او ښځینه ډاکټرانې، ښځینه نتاقانې پر مخ باندې وړي، دوی به اړیکه نیوله، خپل دغه ستونزه به یې ورسره شریکوله په آزاده توګه، په راحت ډول باندې. هغه ډاکټرې به ځواب ورته ورکوه، د دوی به څه ناڅه مشکلات حل شول. نن ورځ نه هغه د ښځو خپرونې شته، نه هغه صحي خپرونې، نه هغه دیني خپرونې. یوه ښځه به څنګه وکولای شي چې نه ډاکټر ته تللی شي، نه سهولت درنه په کور کې ورته برابر وي، نه یې اقتصاد ښه وي، او د تلویزیون او د راډیو څخه به چې څه زده کول د ښځینه نتاقانو څخه هغه هم ترې واخیستل شو. یوه ښځه په سکرین پر مخ په رسنۍ کې، دا د یو هیواد د پرمختګ لپاره، د ښځو د غږ د اوچت کولو لپاره ډېر زیات مهم رول لري. خو متاسفانه دوی په دې باندې نه پوهیږي. دوی که پوهېدلی نو ښځې ته به یې د یو انسان په سترګه کتلی. زموږ په پاک مقدس اسلام کې څومره حق و یوې ښځې ته ورکړل شوی ده. ښځه کولی شي ډاکټره شي، ښځه کولی شي معلمه شي، ښځه په هره برخه کې کولی شي چې دوی فعالې اوسېږي د اسلام په چوکاټ کې او خپل دندې ته دوام ورکړي. خو لیکن له بده مرغه دوی هغه څه چې په اسلام کې راغلی دي، کاش چې لودین صاحب دوی هغه په موږ تطبیقولی، موږ په دواړو سترګو منو. خو دوی له اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. موږ ته یو جالي پاړه خلاصوي د اسلام په نوم چې دا اسلام ده، حال دا چې موږ خو پټو سترګو والا خلک نه یو. موږ خو په هر څه باندې پوهیږو چې رښتینی اسلام څه ده. دوی موږ ته سره ښایي.
کور ودان سلامت اوسئ. په دې بحث کې له بده مرغه چې د طالبانو د حکومت استازی ګډون نه لري او د طالبانو د حکومت ویندویان هم په رسمي ډول لږ تر لږه آزادۍ راډیو سره خبرې نه کوي. دوی وایي چې آزادۍ راډیو سره د خبرو اجازه ترې اخیستل شوې ده. نو دغسې بحثونو کې تر ډیره بحثونه یو اړخیز پاتې کیږي، د طالبانو د حکومت لخوا ځواب نه لرو. خو په ټوله کې دوی وایي چې د بیان آزادۍ ته متحد دي، او د خبريالانو حقونه ورکوي. البته د خبريالانو د خزو حقونه دوی لکه څنګه چې میرمن اکبري ویل په اسلام پورې محدود دی، وایي چې اسلام چې کوم حقونه ورکړي هغه ته د طالبان حکومت هم اجمن دی. پاتې سو د عامه پوهاوي بحث پیرمن کاکړ زده ستو بیرته اعظم د پښتنه تاسو نه کوم چې د عامه پوهاوي په برخه کې هم د رسنۍ رول د پام وړ دی، خصوصا د راډیوګانو چې په کلیوالو سیمو کې خلک اوري. دغه عامه پوهاوی کله ناکله مخکې میرمن اکبري صحیح خبرونو ته اشاره وکړه چې کله یو میرمن یو میرمن ته غږیږي دا به ډیر اسانه وي چې هغه میرمن هغه خبره جذب کړي، نظر دی ته چې یو نارینه راځي د خزو په مسلو کې بیرته خزو ته غږیږي. په عامه پوهاوی کې د خزو ونډه څومره مهمه ده؟ البته د خزینه خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو
په عامه پوهاوی کې لکه څنګه چې په نورو برخو کې مهمه ده، په دې برخه کې هم ډیره مهمه ده. په تیر ده ځینه خبريالانو او د رسنۍ رول په دې کې ډېر مهم دی، ځکه چې دوی دا صحیح موضوع وي، کدا د ماشوم په تربیه کې وي، کدا کوم اسلامي اړخ وي، دا په هر اړخ کې په همدې لري د همدې پروګرامو د لري عامه پوهاوی لوړېږي، دا کچه لوړېږي، ځکه چې په هر کور کې رادیو شته، په هر کور کې تلویزیون شته. البته اوس نه، په خوا چې خپرونې وي نو د دې رول درلوده. ما په خاطر بي بي سي په تعلیمي خبرونه کې کار کول، موږ هر دوشنبه نو په صحه کې صحه ته په توګه سره صحه کې د څه سره د ماشومانو سره راګېدلو دې تر څه موضوعات وو چې غوډي به خو څه سره نه سوچي دی کولای، نه د میرمنګری په خبره د ډاکټرانو نه لیدي وو، یا کوم به کوم کومه بل ستونزه به وا، کومه ټولنیز ستونزه به وا، موږ به دا خبرې ورزنه واخیستلې. کدا د طبي برخې موږ به د روغتیا په خبرونه کې په دې اړه یو مطلب ورته خپور کړ او ډېره ګټه یې ترې اخیستله. او کدا د یو ټولنیز موضوع وا یا د کور کوم مشکل وو، نو دا مو په درامه کې موږ به څنګه کول، د درامې په شکل مو خلکو ته وړاندې کول. دا درامه خو تاسو ټولو ته معلوماته د نوي کور نوي ژوند درامه وه، او تر ډېره پورې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راوستی وو. په لرې پرتو سیمو کې موږ به چې کله نو ټول موږ پېژندلو، حتی موږ د غږونو سره آشنا و، ډېر به یې په خوشحالۍ سره زموږ پوښتنې ځوابولې، خپلې ستونزې به یې موږ سره شریکولې. او حتی مثلا موږ یو پروګرام درلودل ماشومانو لپاره د ملیریا په برخه کې چې څنګه جاله او دا ونیسي، حتی موږ ته به ماشومانو ویلې چې موږ دا جاله ونیول، موږ دا قصه واورېدله، یا موږ دغه خپرونه واورېدله. دا هم یو مثال می تاسو ته درکړي. نو د ښځینه خبریالانو او د رسنیو رول په دې برخه کې ډېر عمده دی، چې له بده مرغه اوس بیخي پیکا سوی پیکا څه چې ویلی سو چې هیڅوش نشته.
بله، تاسو د ډرامو یادونه وکړه چې تاسو په بی بی سي کې عملاً په تعلیمي ډرامو کې کار کوو، اما په ډرامو کې دغه راس په سیریالونو کې هم د خزو بندیز معنی شو. دغه ډرامې چې وی په خو ډیره پراخ وی، په هر تلویزیون کې، په هر رادیو کې یو ډول تمثيلي پارچې یا ډرامې وی، چې په دوه کې به زینو داسې ډرامې وی چې مهم رولونه به د کورنۍ په کې خزینه غړو ته ورکول شوی وو. دغه ډرامې هم اوس نشته یا بيخي په نشته حساب دي، ممکن محدود وي، خو په ډرامو کې یا په نورو تنظیم خبرونه کې یا هم په نورو بوختونکو خبرونه کې په دوی کې د خزو حضور او د خزو ګډون د ټولنې لپاره په څه پیغام ورکوي؟
دا خو ډېر یو ښه پیغام ورکوي، ځکه چې دا ښځینه کسان چې رول لوبوي دوی یو ځانګړی لید وړاندې کوي، او داسې مسالې دوی په نښه کوي چې کېدای شي د نارینه او لخوا دا له پامه وغورځول شي. مثلا د ښځو د حقونو په باره کې، د ټولنیز نابرابریو په باره کې، د محرومو ټولنو پورې اړوند مسلو کې که موږ تاسو ووایو، دې کې او د رسنیو د یو متنوع او ټول شموله لید سره د ښځو کار کول او د مرسته کوله چې دغه خبرې په پراخه توګه ټولنې ته ورسېږي.
بله کور ودان امین اکبری تاسو ته بیرته راګرځم لګروسته بر سره حامد عبیدی هم وصل شي. حامد عبیدی د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ بنسټ مشر دی، هغه به ځینې حقیقتونه یا موندنې چې دوی راټول کړي را سره شریک کړي. دغه د خزینه خبريالانو حضور ته بیرته راوګرځو. په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې خصوصا په کابل او نورو لوی ښارونو کې د خزینه یوټیوبرانو شمیر د پام وړ دی. مثلا د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت هم ویلی چې دوی غنو یوټیوبرانو ته د فعالیت اجازه ورکړي. تاسو حتمان چې کله د ټولنیز رسنۍ څاري نو د دغو خزینه یوټیوبرانو ویډیوګان او فعالیتونه به درته ښکاري. فکر نه کوي چې په اوسنیو شرایطو کې دا هم لږ تر لږه غنیمت دي چې خزینه یوټیوبران ستا ک ټلویزیون کې دوی کار نشي کولی یا ما کولی سي دوی یو چینل جوړ کړي لار سي له خلکو سره خبرې وکړي او عملا دغه کار کوي. د دې کار ګټم فکر نه کوي چې خاده لک تر لګه د خزینه او حضور او غاک شتله په رسنیو کې په ټولنیزو رسنیو کې هم په تصویري او غږیزو رسنیو کې
ډیره خپختره. لودین صاحب متاسفانه چې موږ ګورو سید چې خزینه یوټیوبران په یوټیوب کې فعال دي خو لیکن په نقاب کې هغه یوټیوبران چې پولیس مخ باندې وي او په ایجاب کې وي، حال دا چې دوی په خه ایجاب کې صرف مخلص وي. نن سبا ټول زګور مچی اسلام آباد طرف ته ټول روان دي او دنه په افغانستان کې د سې یوټیوبر ز وس محل نه ګور مچی دنه په افغانستان کې فعال وي او مخ یې لوس وي. نو دا غږ به مونږ سکړو لودین صاحب چې دی طرف واخی وي وزګور زمونږ ځینې خويند چې دنه په افغانستان کې دي او یوټیوب پر مخ بیایي په پټ مخ باندې وي. هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ له خوا څخه ورته ویل شوی دوی لکه یو بندي غوندي اماغه په خپل یوټیوب کې نشروي او اماغه اصول به دی پلي کوي. دغه د اصول څخه چې زره سرغړونه وکړه یوټیوب خو بندوي چې بندوي د کس هم زندان ته چوي. زمونږ خويند چلته فعال دي په مرکو کې کچاله پښتنم کوي، هغه پښتنې کې چې د امارت اسلامي په ګټه باندې ووسیږي، نه دا چې هغه ترخه حقیقتونه وي چې د دوی په zarar باندې وي. نو متاسفانه د ته اوس مونږ راڅرګ نه شو ویلې، د ته مونږ د بیان ازادي نه شو ویلې. د کوم د ازادي بیان چې طالبان خبرې کوي چې والا مونږ خبريالانو ته عام ملت ته د بیان ازادي ورکړي ده، کوم د بیان ازادي دوی خایي؟ کوم د بیان ازادي دا د بیان ازادي چې دوی په ټولو رسنوي باندې لایف کوم بحثونه چې وو دای اور باندې بند کړل ده، د بیان ازادي شو کومه پښتنه چې لدوی نه کیږي هغه باید اول د دوی له چک څخه ول دوی باید چک کړي بیا هغه پښتنه ترینه وشي. خبريال بیچاره لکه یو بندي غوندي لکه د یو چا غلام غوندي څه چې دوی وای هغه باید اماغه سی سو وای. حق نه لري چې د څه پښتنه وکړي چې دوی نه تایید کړي. نو د کومه د بیان ازادي شو د رسنوي لپاره نو د دې رسنوي نه چې ټولي بند رسنوي وي خوي چې دا چې رسنۍ شته د دوی لپاره یو سمبول ده، یو بهانه جوړه ده چې موږ خو رسنۍ خلاصې پریخې دي، خو حال دا چې هر هغه څه چې دوی وایي اماغه باید ویل شي. رسنۍ خو نه کوي چې طرف واقع شي. د رسنۍ د خبريال اصول هم دا دي چې رسنۍ او خبريال تل په هر حالت کې ولو که په یو موضوع کې خپل د کورنۍ غړي هم دخیل وي نو خبريال او رسنۍ باید بې طرفي همیشه مراعت کړي. نو وسنۍ رسنۍ کوم یو بی طرف دي؟ ټول مجبورت څخه استفاده کوي او طالبان په خپل طرف باندې لکه یو سمبول غونډه خسوي چې خبره. نو دا کومه د بیان ازادي شو، کوم رسنۍ شو، کوم خبري اعلان شو؟
و کور ودان میرمن اکبری، میرمن کاکړ، میرمن اکبری وویل چې یو شمیر ترخه واقعیتونه دي په ټولنه کې چې افغان خزینه خبريالان چې اوس په افغانستان کې فعالیت کوي یا هم افغان یوټیوبران هغه موضوع ته لاس نشي وروړی یا پر هغه موضوع باندې بحثونه نشي جوړولای. دغه ترخه واقعیتونه کوم دي چې فکر کوي افغان خزینه یوټیوبران او خبريالان چې دا مهال په افغانستان کې دنه فعالیت کوي بحث نشي پی کولای یا هم راپور نشي پی جوړولای؟ دا واقعیتونه تاسو په ټکو یا تاسو په نظر کوم دي؟
زه سل په سل کې د میرمن اکبری سره یا د اغلی اکبری سره موافقه یم، ځکه چې دوی ډېر داسې ټکي شته دي چې افغان خبريال یا د یوټیوبران نشي کولای. لکه څنګه چې اغلی اکبری وویل زه تخته سانسوري ده، دوی باید هغه څه خپاره کړي چې خپله طالبان ورته وایي. هغه نه یوه چکه زیات نسی دوی یا کاولای د دلته د بدل وادونه نیولې تر د خزو یا د ماشومانو د وادونه نیولې تر بدل پودی تر مثلا په بدو کې ورکول کوي ځکه یوازې د خزو په غباندې فوکس کومه یا خپل طالبانو چې کوم ظلم و زور په خزو باندې کوي یا هغه محدودیتونه چې په دوی وضع کړي دي دوی په هېڅ ډول نسي کولی خپل غږ پورته کړي او یا دوی دغه څوک چې یوټیوبران دي یا خبریالان دي دوی دغه واقعیتونه لکه څنګه چې اصلي په ټولنه کې دي دوی هغه رنګ نسي کودلی څوک د دوی هغه وښي یا هغه سعوته پوښښ ورکړي نو طبیعته چې د طالبانو د زور سره تر بندې کېدو پورې تر نیول کېدو پورې او تر واته جسمي اذیت پورې دوی په باندې تمامېږي د دوی په قیمت تمامېږي. نو داسې مسالې ډېرې دي په مثلا
هو میرمن کاکا ادامه ورکړئ ستاسو غږ لرو.
مثلا خپله دغه کلي چې اوس ډېر مشکل سره مخ دي په زور نکاده یا جبري نکاده د طالبانو دخوا دوه ودونه درې ودونه کوي تو غټ نه سپورته کولای په خوا کې مثلا یو کس دویم واده کوي څنګه به لاړه او چاته پس وا خپل غټ به اجازه کوي چې دغه په ما دغه ظلم کوي یا بل ځای کړای دی یا په ما باندې دومره فشار دی د کور له خوا اوس دا غږ نه سي اوچتولی نه د غولي غږ کومه خبریاله اوچتولی سي نه خپله د خپل غږ اوچتولی سي که دوی لاستي نو تاسو ته خو معلومه ده چې د طالبانو حکومت یو مردسالاره حکومت دی او د دوی غږ په هېڅ ډول نه اورېدل کېږي. بله یو مهمه خبره دا ده چې اوس چې زه هغه همکارانو سره مې چې پخوا ورسره وم یا په رسنیو کې کار کول په افغانستان کې چې دي کله چې بس په کوم مې خبر راسي یا د همدې طالبانو د حکومت په حساب کومه خبر راسي دوی هغه خپل مسجونه هغه ټول دیلی کوي که دا غږیز وي یا په لیکنې بڼه وي دوی هغه ټول دیلیټوي ځکه چې دوی ډارېږي حتی د دوی موبایلونه چک کېږي نو دا تر دې حده پورې فشار دی په افغان خبریالانو او یا یوټیوبرانو د رسنیو کار کوونکو.
و کور ودان ډیره مننه سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم په دې بحث کې د ګډون لپاره فرصت ورکوو. اوس یو اوریدونکو سټډیو سره وصل شوی دی. اوریدونکو سره به خبرې وکړو بیا ورزو بل میلمه ته ښاغلی عبیدی هم سټډیو سره وصل دی. دغه اوریدونکو سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستړي مشئ. ځوان فکر خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ.
سلام علیکم. تل محمد اجل د روزګان. یو سلام جرشتیاسه.
اروزګان نه راغلی. ستاسو په باور په اروزګان کې یا د افغانستان په نورو سیمو کې د خزینه خبریالانو د خزینه رسنیزو کارکونکو موجودیت څومره مهم دی؟
دا خو نو په یو دولت کې چې خبریالان یې نو هغه دولت هغه حکومت او دولت رسنیمګړی دی ځکه چې دغه رسنۍ چې دا دولت رسمیت و شته سمې د اتندو اسکاله مشته چې افغانستان کې رسنې خپل ساتنه کې پرېښول سوي په تیر جمهوریت حکومت کې رسنې خپل د ساتنه دي.
بله اما الته خو یو څه فعالیتونه ډیر په همدې روزګان کې فکر کوم څو رادیوګانې و چې خزینه خبریالانو پکې کار کوي. اما اوس یو راپور چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د خزینه او د خزو د کمیټې لخوا خپور شوی روزګان یو له هغو نه ولایتونو بلل شوی چې الته پکې هیڅ خزینه خبریاله نشته. همداسې د تاسو په دیشا او خوا کې داسې کوم رادیو کې د خزي غږ اوري
یا نه؟ څنګه پر مخ د شې د ژغ باندې لوګین ساده شې د ژغ باندې پر سنې کې نشته. مګر خو نو دا چې په تیر حکومت کې هم د شي واقعیت ته دې نه تللی یو ځای به بمبار وسو یا به بل شی وسو خبریالان هم یو ځای نکتره ځای فشار یا بل دلته د دولت کیسه په کښې نور خو نو زموږ خواته نور شکر دی بس ور هر څه شته یو دغه د نجونو مکتب باندې نور خو نو په دا پنځوس کاله دغسې امنیت و دغسې کاروبار نه دی سره سم سوی لودین صاحب.
بله کور ودان ډیره بندنه وو لشک پراته چې نسبی امنیت راغلی له دې سره نړیوال هم همغږی دی اماده طالبانو پر حکومت باندې کلاکی نیو کې همدا دی چې د خځو په برخه کې دوی ډیر په شاتګونه لري او هغه کوم فرمانونه چې ورکړي له غی سره د ملګرو ملتونو سازمان او نور نړیوال سازمانونه همغږی نه دی یو بل وريدونکو راخلو بیا ورزو د خبرونه ملمنو ته ستړي مشي تاسو ځوان فکر خبرونه له ازادي رادیو نوري
ډیره مننه لیدین چې به زما سلامونه مې کېلې هم قبول کړه په دې هیله چې ښه بیاست
کوم ځای نه مو اړیکه نیولې تاسو په خپل سیمه کې د خزینه خبري اعلان د وضعیت په اړه کراته وای
ډیره مننه همراز قریشی وا کاپسا ولایت ته خلو ته خو بيخي سره نه خزینه خبري اعلان شته دي نه او چې کې به دوی هم دلته اسلامي ټولنه د تنلاري لکه زمونږ اساسي په استرا عامه خبري اعلان او غربي خبري اعلان البته ټول اسلامي خلک دي اسلامي ټولنه دا کخدي دي کنر دي نو د ټول قران کریم عمل کوي نو یو بلګه زه آیات وایم چې خدای پاک قران کریم کوي بسم الله الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى خدای پاک په دا آیات کوي دوشتمه سپاره د دریم کسلوره آیات دي چې خزه دي په کور کینی نو دلته الله الحمد خزه کارم کوي او په کور مناسبی مخ پټایي غږ جګ غږ باندې باید خبرې ونه کې دغه ټول شرایط د اسلام دي دلته علما شته وخت وخت بیانې
قاری صاحب مننه چې تاسو زنګ وه راځي چې په همدې لک تم شو تاسو دغه قرنه فی بیوت کنه بیا فکر نه کوي په همدې قران پاک کې په حدیث کې بیا د خزو د کار خبره هم شوې ده مثلا داسې ډیر قاری صاحب ډی کپریش و تخنیکی همکار اشاره کوي موږ وخت چې دا باس سره وکړو ځکه موږ ګرځېدو چې د طالبانو د حکومت د تګلارې او ملاتړې پیدا کو ترڅو دا بحث لسی ډیر یو ورخیز نسی ځکه قاری صاحب سره مال چې لګ زره بحث کو خو قاری صاحب ولار شاد د تر وو وخت بو یا بدل منځ وخت په هر حال کور ودان چړي کې منیول وخه او بيدی صاحب د افغانستان د خبري اعلانو د ملاتړ سازمان مشر خاغلی حامد بيدی هم د محل باس سره یو ځای شوی او بيدی صاحب ستړي مشي تر اوسه په دې تام شو چې په افغانستان کې د خزینه خبري اعلانو وضعیت خنه دی لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په خپل راپورونو کې ورته اشاره کوي هغه سي د بیان ازادي اطلاعات تل اسرسای نه دی تامین شوی یا ډاډمن شوی ستاسو د سازمان مونډني سخی
بسم الله الرحمن الرحیم لوګین صاحب سلامونه تاسو ته تاسو ملمانیت او تاسو ټول او ودونکو او کتون کو ته لبد امرکه د طالبانو دراتک سره سم درسنوي او مجموع کې درسنوي په فعالیت ډیر محدودیتونه وځ شول او تر دې مهاله دغه محدودیتونه دوام لري او د محدودیتونو په شمیر کې لبد امرګه ورستر بلې زیاتوالی راځي د خزینه خبر اعلان او د وضعیت په اړه بیا د نارینه او پرتله کچېره د مقایسوي سره وګورو د نارینه او پرتله د خزینه خبر اعلان په وړاندې موجودیتونه زیات دي مثلا اجباري حجاب په لومړي سر کې د ټولو خزینه خبر اعلان باندې وضع شو او ټول خزینه خبر اعلان مجبور دي چې هغه لار خوونه چې د امر بالمعروف له خدود کیږي هغه پام کې ونیسي دویم دا چې خزینه خبر اعلان سره توپیری چلند کیږي په مطبوعاتي غونډو کې خزینه خبر اعلان ته د ګډون اجازه نشته خزینه خبر اعلان کله چې د طالب چارواکو سره اړیکه نیسي په ډیرو مواردو کې دوی تلیفون ته ځواب نه ورکول کیږي کچېرم ټلیفون ته ځواب ورکړي بیا ورته وایي چې یو نارینه ته ټلیفون ورکړي چې موږ ورسره خبرې وکړو زه فکر کوم دا انساني کرامت ته توهین او سپکاوی دی د دې ترڅنګ اقتصادي ستونزې ټول خبرالان په مجموع کې لري بیا د خزینه خبرالانو وضعیت ته چې وګورو د خزینه خبرالانو وضعیت تر ټولو بد دی په یو شمېر ولایتونو کې ما څو میاشتې مخکې د خبرالانو سره خبرې وکړې یو مرکه مې دلوده دی یو تحقیق لپاره هغه په یو ولایت کې زه ولایت نوم نه لم په یو راډیو کې کار کوي او ماشوم نه لري ما اوس پوښتنه وکړه چې نو بیا ولې کار کوي چې ماشوم نه لري او کار کوي نو زه به ډیر جالب وو اول ول چې زه د ژورنالیزم سره مینه لرم دویم دا چې د خزو اواز باید وچت وساتل شي او خاموش نه شي نو دا خو یو مبارزه ده زه هر ورځ چې دفتر ته ځم نیم ساعت پیاده ځم نیم ساعت پیاده ځم د موټر د بس کرایم نه لرم خو خپل کار ته ادامه ورکړم دا په دې معنا ده چې په ډېرو سختو شرایطو کې چې ښځینه خبریالان ورسره مخامخ دي په افغانستان کې، دوی خپل استقامت ته ادامه ورکړې، دوی خپل کار ته ادامه ورکړې، کار کوي، زحمت وباسي، او د ښځو او د نجونو آواز نه یوازې افغانستان ولس ته رسوي، بلکې نړیوالو استیجونو پورې دغه آواز را رسیږي. او هر ورځ موږ او تاسې ګورو چې د ښځو په ملاتړ غونډې په بهر کې زیاتیږي. دلیل یې دا ده چې کور دننه خبریالان یا په مجموع کې د مدني ټولنې فعالین په دغه برخه کې فعال دي، کار کوي، زحمت وباسي، او د هغه ارګنایزیشنونو او نهادونو سره چې بهر کې د ښځو د وضعیت مسله له نږدې نه څېړي، د هغو سره کار کوي او دغه آواز نړیوالو سجونو ته رسوي. د دې ترڅنګ ټول خبریالان په مجبو کې، هم ښځینه خبریالان هم نارینه خبریالان، د روحي او رواني فشارونو سره مخامخ دي. ځکه چې تاسو پوهیږئ د سانسور په فضا کې، د محدودیت په فضا کې او د استبداد په فضا کې، تاسو هغه څه چې غواړئ هغه نشئ ویلای، هغه څه چې تاسو غواړئ تولید کوي هغه نشئ تولیدولی. ژورنالیزم، مسلکی ژورنالیزم چې هغه اصول دقت، توازن، بېطرفي او انصاف، هغه اصلي اصول په پام کې نشي نیولای، ځکه چې که په پام کې ونیسئ د واکمنې ادارې د ډېر جدي برخورد سره مخامخ کېږي، هم تر دې چې شاید زندانی شي، شاید تهدید شي، کورنۍ دې تهدید شي او نور موارد. په دغسې حالاتو کې تاسو فکر وکړئ چې څومره خبریال تر فشار لاندې دی. خبریال کلمات چې کاروي، خبریال راپور چې لیکي، خبریال د کومې خپرونې پروسری چې کوي، میلمانه چې دعوتوي، دا ټول فشارونه دي. ما په لومړیو د طالبانو په لومړیو کلونو کې بهر نه میلمانه چې وصل کېدل دغه اجازه وه. مثلا ما په یاد دی یو ځلې ټولو سره ما مرکه درلوده، ما ته مخکې له مخکې خبریال وویل چې من محصل و کابل پوهنتون کې چې استاد، ما غوښتنه داده چې انتقادی بحثونه کې، ځکه چې موږ نمدې څه غوښتل شوي، که چېرې ډېر انتقادي بحث وشي بیا نو موږ استخبارات ته غواړي. بیا که څه هم هغه بحث کې ما ډېر حداقل دې خبرې ته پام وکړه چې ده ته ستونزه جوړه نه شي، خو سوال وشو، ما ځواب ورکړو، بالاخره هغه خپرونه قطع شوه او هغه علیکم څو ځله استخباراتو غوښتل شوه او خپرونه لایف قطع شوه، او بیا بل ځلې خبرم نشو ازم بلک لیست کراول.
بله،
دا مثلا دل پر ویل چې په دغه سه یو شرایطو کې تاسو کته ما ولرای چې یو خبریال مسلکی ژورنالیزم وکړوي، دا ډېر سخت کار دی، ډېر سخت کار دی. او زه په دې خوشاله یم چې په دغه سخت شرایطو کې خبریالان او خبریالان دواړه د افغانستان ولس لپاره کار کوي، اطلاعات د خلکو سره شریکوي، او په دغه سخت شرایطو کې دوی خپل مبارزه ته دوام ورکوي، او په دغه سخت شرایطو کې کوم رسنۍ شو بهر کار کوي. هغه ابتدایي معلومات خو منبع شاید بیلابیل وي، خو یو منبع دغه خبریالان او خبریالان دي چې افغانستان کې پاتې دي او دغه سیستم لپاره کار کوي یا مبارزه کوي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې امنیتی ګواښونه او سانسور او خود سانسوري هغه درې نور کرخې دي چې خبریالان ورسره مخامخ دي، او دا په مجموع کې که سره راوڅېړو دا هغه شپږ موارده وو چې د محدودیت په توګه د رسنیو کارکوونکو باندې او په خاص ډول خبریالانو
باندې د کور دننه آوازه شوې. بله، اوبیدی صاحب، تاسو وبخښئ چې تاسو بهر یو زحمت مېستلې د زکات تاسو له غاک سره موږ په بګراوند کې نور غږونه هم لرو، مننه چې تاسو راغلی بحث ته لجبنه سره سم. یو بحث بلم تاسو سره مطرح کوم، بیا کېدای تاسو سره په دې مخه خو چې تاسو بهر یې به نور مېلمنو سره بحث سره راټولو، تاسو ته یو بل بحث هم د مخته قدم چې ځینې مسائل اختلافي دي د طالبانو په حکومت کې. لږې ډلې یو هم د ښځو کار دی، مثلا د ښځو غږ دی چې مخکې قاري صاحب له کاپیسان اړیکه نیولې و، تاسو خبرې واورېدې چې د طالبانو د حکومت د یو شمېر کسانو نظر همدا دی چې ښځې د کور لپاره پیدا دي، باید د ښځو غږ محرم واوسي، او دغه د ښځو د غږ محرمیت د امر بالمعروف په قانون کې هم راغلل چې ګڼ انتقادونه یې راوپارول. اما په همدې حکومت کې بیا د کابینې یو شمېر لوړ پوړي غړي دغه خبرو سره موافق نه دي. مثلا موږ ګورو چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د سی ان ان له خبريال سره مرکه کوي، مثلا نور چارواکي مثلا له نور بهرنیو خبريالانو سره مرکه کوي. همدا خپل د طالبانو د حکومت ویان ښاغلی زبی الله مجاهد لزګونه مرکه له خزینه خبريالانو سره کړی دي. دغه ټکی څومره د پام وړ دی؟ آیا دغه کوم کسان چې د طالبانو په حکومت کې یو څه توندلاري نه دي، یا هم مثلا د ښځو پر حقونو باندې ټینګار کوي او منی، د دوی قوت او د دوی شتون په حکومت کې څومره دی؟
او زه فکر کوم چې د کې خو هیڅ شک نشته چې د طالبانو لوړپورو چارواکو ترمنځ اختلافات شته، او دغه اختلافات د اختلافاتو لامنه ورځ تر بله پراخیږي. او که څه هم طالبان دا موضوع ردوي، خو د کې هیڅ شک نشته چې دو ترمنځ اختلافات شته. او اصلي اختلافم او اصلي د اختلاف هغه سرچینه هم خپله ملاحبت الله، او سره د ملاحبت الله څو قنداري نور ملایان دي چې اکثرا قنداریان دي، دوی د ښځو د نجونو د تعلیم خلاف دي، د تحصیل خلاف دي، د کار خلاف دي. په مجموع کې میانه را و طالبان چې بیا که څه هم زه په دې باور یم چې طالب ټول یو فکر لري، خو بیا هم یو شمېره چې بیا د نجونو د تعلیم طرفدار دي یا مثلا د کار طرفدار دي، هغوی کشمیر زیات یا کم وي، ډېر واک نه لري. د نظام اصلي خبره دوی نشي کولای، او اصلي تصمیم خود دوی دغه ساختار په اساس ملاحبت الله نیسي، او ملاحبت الله څه چې وایي هغه ټول عملي کوي او پلي کوي. دا یو اړخ. دویم اړخ، تاسو د خزینه خبریالانو په خاص ډول خارجي خزینه خبریالانو مسله را یاده کړه، دا ډېر یو مهم ټکی ته مې اشاره وکړه. طالبان ډېر هوښیار دي په دغه برخه کې، دوی ډېر د هوښیارۍ نه کار اخلي. په دې معنا چې دوی خزینه خبریالانو ته چې بهر کې د بهرني رسنیو سره کار کوي افغانستان ته نه اجازه ورکوي، په دې سره غواړي چې نړیوالو ته دا وښيي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي. د ښځو په وړاندې محدودیت نشته، د خزینه خبریالانو په وړاندې محدودیت نشته، د رسنیو په وړاندې محدودیت نشته. بیان ازادۍ ته موږ باورمند یو. خزینه خبریالان، خزینه د فلم اته تیرونه یو امریکایي د فلم لوبغاړی تللی وه کنه، دوی دغه مسایل دې لپاره ښیي چې یو رقم وضعیت سم وښیي او یو رقم وضعیت عادي وښیي. بلکې چې هېڅ عادي نه دي، وضعیت ډېر بد دی، اقتصادي وضعیت بد دی، سیاسي وضعیت بد دی، خلکو باندې هره ورځ محدودیت او د ولس په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. دوی دغه اړخ باندې پیږي چې دغه اړخ ډېر مهم دی. نړیوال رسنیو کې دا په پراخ ډول خپرېږي، او نړیوال فکر کوي چې افغانستان کې هر څه سم روان دي، او دا اغېزه رسنۍ لري. موږ او تاسو خو مسلکي اړخه پیږو، کله چې نړیوالو رسنیو کې څه خپرېږي اکثرا د هغوی مخاطبین نړیوال د دوی خپله ولسونه دي که نه. ولسونه ګوري چې طالبانو ته ټول وایي چې وضعیت داسې دی، خو موږ ول خبریالان ځي هلته اطلاعات راټولوي، وضعیت سم دی، او هغوی چې راځي هغو سره ډېر ښه برخورد کوي. جالبه دا ده چې هغو سره دونه ښه برخورد کوي چې د هغوی ذهنیت بیخي چینجېږي. هغوی چې دلته راځي کومه لیکنه چې کوي یا راپور چې جوړوي، یو رقم وضعیت عادي ښکاروي که نه. او دا طالبانو ډېر لوی کمپاین دی، او د رسنیو ارزښت باندې طالبان د دغه اړخه ښه پوهېږي. نو ځکه خزینه خبریالان چې له بهر ازي دو سره ډېر ښه برخورد کېږي. آخري جمله مې ده، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته باورمند دي، دا په دې معنا نه ده چې طالبان د ښځو حقوقو ته ژمن دي، دا په دې معنا ده چې طالبان د دغه اړخه سیاسي ګټه پورته کوي، او خزینه خارجي خبرانو ته اجازه ورکوي چې یو رقم وضعیت عادي وښيي.
ډېره مننه سلامت سي عبیدي صاحب. راسره اوسئ، وروسته به بیا هم تاسو ته نوبت راسي، بیا به سره راټولوو. په پای کې فقط زه غواړم دې نتیجې ته راسم چې څه کول په کار دي تر څو زمینه مساعده شي د افغان خزینه خبریالانو او د حقونو خوندیتوب ته. او میرمن اکبری، تاسو زده خبره د پښتنه پښتم چې په بهر کې افغان خبریالان څومره کولای سي چې په کور دننه د خزینه خبریالانو د نشتون خلا ډکه کړي؟ میرمن اکبری،
په زمونږ هغه افغاني خبريالان چې کوم د هیواد څخه بهر دي په ګاونډي هیوادونو کې یا په نور هیوادونو کې وي، نو دوی کولای شي چې د نن په افغانستان کې د هغه خویندو غږ جوړ شي. زمونږ هغه خویندي شخصا زه خپل د نن په افغانستان کې د ډیرو خویندو سره خبريالانو سره همدارنګه د مدني فعالانو سره د هر برخې د فعالینو سره زه په اړیکه کې یم چې هغوی ډیری داسې موضوعات دي متاسفانه چې هغوی په رسنیو کې نشي کولی خپاره کړي، حتی په خپل شخصي سوشل میډیا لکه فیسبوک ټویټر دا اکاونټونه شو په دې هم نشي خپرولی، نو هغوی خپل ډیری موضوعات موږ ته رالیږي. همدارنګه زه په دغه ټولو خویندو باندې چې د نن په افغانستان کې دي هم ورونه هم خویندې غږ پرې کوم چې داسې موضوعات داسې څه ستاسې مخې ته راځي چې تاسو د هغه حالت شاهدان یاستئ، او هغه اوسنی حکومت کوشش کوي چې د خلکو سترګو څخه پټ وساتي. نو تاسې په دغه برخه کې له موږ سره همکاري کولی شي د نن په افغانستان کې د هغه خلکو چې غږ یې چپ پاتې ده د غږ د اوچتولو لپاره زموږ سره ډېر ښه منبع دوی کیدلی شي چې دوی هغه موضوعات له موږ سره شریک کړي، په بهر کې له نورو خبریالانو سره یې شریک کړي، د بهرنیو رسنیو سره یې شریک کړي، تر څو چې هغه د ملت له سترګو څخه پټ پاتې نه شي او باید خپاره شي. د درون میلما په خبر باندې واقعا ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان صرف او صرف د افغانو میرمنو په وړاندې باندې د دوی سترګې پټې دي، او دوی صرف یوازنی فوکس یې په افغانو میرمنو ده چې دوی د کور دي او د اشپزخانې دي او ښځه یا د کور ده یا د کور ده، لکه د کس چې زنګ وهلی او دا خبره یې وکړه. خو واقعا که ده زموږ د دې خبرې ځواب ته ځان ټینګولی شو او واقعا که د خبره منطقي وه نو دی به پاتې شوی وی. لودین صاحب ستاسې پوښتنې او زموږ پوښتنو ته به یې ځواب راکړی وی چې دی په کوم حق باندې دا خبره کوي. نو ښځه چې په یوه ټولنه کې نه وي نو نارینه هیڅ هم نشي کولی، او که نارینه نه وي ښځې هم هیڅ نشي کولی. دواړو ته په یوه ټولنه کې ضرورت ده چې هم خویندې باید په هره برخه کې اوسېږي او هم ښځینه. لودین صاحب باور وکړئ د شرم ځای ده یو داسې هیواد ته چې تر ټولو اول د ښځو نړیواله ورځ زموږ ګران افغانستان په تصویب کړې وه، په رسمیت باندې پېژندلې وه. د دې نه وروسته نور هیوادونه هغسې یو پرمختللی هیواد نن ورځ و داسې حالت ته ورسېدو د داسې چا تر ولکې لاندې دی چې نن ورځ ښځه خپل غږ نشي اوچت کولی. یوه ښځه چې په خپل حقونو باندې پوهېږي، خپل انفرادي حق چې هم په اسلام کې او هم په ټولنه هم په قانون کې ورته ورکړل شوی ده، هغه نه ورکړل کېږي. نو دا څه رقم یو حکومت شو؟ نو دوی هم انشاءالله چې ګیلم لنډ ده ځکه چې
او راځي چې وو په هغو مسایلو ډېر تماس نه نیسو، ځکه هغه سیاسي مسایل دي دغه د خبریالانو حقونه چې دي، مدني مسایل په همدې به تم شو. میرمن کاکړ، ستاسو په ټکو څه کول په کار دي؟ آیا هیله شته چې په لنډ وخت کې به د افغان خزینه خبریالانو حقونه تأمین شي او د طالبانو حکومت لکه څنګه چې عبیدی صاحب ویل لکه څنګه چلند چې له بهرنیو خبریالانو سره کې دغسې چلند د کورنیو خبریالانو سره هم وکړي، داسې هیله یا امیدونه شته تاسو ته؟
زه چې دا شرایط ګورم او دا حکومت طالبانو ګورم، خو فکر نه کوم چې په ډېر لنډ وخت کې به داسې یوه امیدواري یا کومه هیله نه ده پاتې موږ ښځو ته. خو بیا هم هیله دا ده چې د زموږ غږ که هر څومره جګ شي، او ولې نړیواله ټولنه یوازې په غندلو باندې دا خبره پای ته ورسوي چې مونږ وغندله، په دې کې به بیخي مونږ نایلي شو. لکه تر اوسه پورې چې دوی غندلې دي خو کوم عملي اقدام یې نه دی پورته کړی. که چېرته ملګري ملتونه او د نور د سازمانونه یا نړیوال سازمانونه یو عملي اقدام وکړي، نو په هغه صورت کې کولای شي چې دا مثبت وکړي شي او د افغانستان د ښځو حقونه ورته ورکړل شي. دا زموږ یو تر یو اندازې پورې دا زموږ کامیابي ده، زموږ د ښځو چې موږ یې غږونه جګوو یا خپل غږونه جګوي د افغان ښځې. خو تر څنګ یې تر څو چې د نړیوالې ټولنې مرسته نه وي، د نړیوالې ټولنې ملاتړ نه وي، نو فکر نه کوم چې دا کومې پایلې ولري. دا زموږ غږ پورته کول لکه تر اوسه چې دا څه کم څلور کالو کې زموږ غږونه یوازې تر غږ پورې محدود پاتې دي، او یو مثبت یعنی یو مثبت قدم نه اخیستل شوی د سیسو د حقونو په ورکولو کې، نه د زده کړې په برخه کې، نه د کار په برخه کې. نو څلور کاله چې په دې رقم تیر شو، که په همدې غمدنو باندې وي څلور کاله به نور هم تیر شي.
بله، کوم ځای به ونیسي ستاسو په ټکو کور ودان؟ ډېره مننه ښاغلی عبیدی، تاسو سره بحث راټولوو. آیا ستاسو نظر هم همداسې دی چې لاندې راتلونکي ته هیلې نشته، او که نه هیله شته چې ممکن یو شمېر تګلارې بدل شي؟ ځکه د طالبانو حکومت هم تاسو مخکې ویل چې کله ناکله ډېر هوښیارانه او ځیرکانه چلند کوي ځینو مسلو سره. د اطلاعاتو د لاسرسي قانون په اړه باندې دوی بحثونه څو ځله وکړل له خبریالانو سره. دغه راز د رسنیزو شکایتونو کمیسیون خبره وکړه، فکر کوم هغه کمیسیون جوړ کړی هم دی، او دوی وایي چې هغه خبریالان چې توقیف کیږي یا نیول کیږي، وایي د دوی مسلې چې دی خبري نه دي یا ژورنالیستیکو کارونو سره تړلې نه دي، د دوی شخصي قضیه دي. نو هیله شته، امیدواری شته تاسو ته د یو کس په توګه چې د خبریالانو وضعیت څاري لري ونږدې نه، او تقریبا دوه لسیزې کېږي چې په دې برخه کې کار کوي؟
د کمیسیون یادونه تاسو وکړه، د کمیسیون مسؤلیت دا دی چې د خبریالانو قضیه وڅېړي. خو له بده مرغه هغه د کمیسیون چلند ډېر سیاسي چلند دی، او شخصي مواردو کې کمیسیون حق نه لري مداخله وکړي. که چېرې خبریال شخصي ستونزه لري، نو محاکم څه شي لپاره دي؟ دا خو د محکمې کار دی چې یو شخصي موضوع څېړي، دا خو د کمیسیون کار نه دی. د کمیسیون کار خو مسلکي کار دی. کمیسیون د یو محکمې، د یو ژورنالیستیکي محکمې حیثیت لري. په دې معنا ده چې کله چې د یو خبریال یو موضوع کې یو خبریال یو خبر خپریږي یا یو راپور خپریږي، او ورباندې نیوکوي چې مثلا مسلکي توپ پکې په پام کې نه دی نیول شوی، او یو څوک اعتراض کوي، نو هغه قضیه به کمیسیون ته راځي، کمیسیون یې څېړي. که یو څوک مثلا د یو چانه قرضدار دی او ورباندې شکایت کوي، دا خو محکمې ته باید لاړ شي، دا خو بیا د کمیسیون کار نه دی. نو دوی د هغه د کمیسیون په ماهیت هم نه پوهېږي، او استدلال هم ډېر غیر مسلکي استدلال دی. یوه مسله. دویمه مسله دا چې د استبدادي نظامونو جوړښت او ماهیت او هغه فکر باور هم داده چې بیان ازادي باید سانسور شي، او د بیان د ازادۍ مخه باید ونیول شي. په استبدادي نظامونو کې انتقاد جرم دی. په استبدادي نظامونو کې بیان ازادي نشته. په استبدادي نظامونو کې ټول خبرونې څارل کیږي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان مجبور دي چې سانسور وکړي. په استبدادي نظامونو کې خبرالان خود سانسوري ته اړ کیږي. دغه د خود د استبدادي نظامونو ویژگیان شته، سونا شی وګورئ ټول
اما عبیدی صاحب فکر کوي چې دغه تګلارې د طالبان د حکومت په ګټه نه دي، ځکه تر اوسه یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل سوی. په ملګرو ملتونو کې څوکۍ ورته نه ده ورکړل شوې. په اکثرو هیوادونو کې لا هم رسمي سفارت یا قونسلګری ورته نه ده سپارل شوی، فقط د سیمې د ګوتو شمیر هیوادونو ورسره قونسلي اړیکې پاللې دي او سیاسي اړیکې ورسره پالي. نو دغه وضعیت خو د هیواد په ګټه نه دی، د طالبان د حکومت په ګټه هم نه دی. نو فکر کوي چې دوی کې د تغیراتو امکانات شته چې بدلون راولي په خپل تګلارو کې؟
د دوی په ګټه دی، ځکه چې په افغانستان کې کوم ستونزې چې دي، کوم ناورین چې روان دی، د دې د خپرېدو مخه نیسي، او خبرالان ته اجازه نه ورکوي چې دغه موارد ته اشاره وکړي او انتقادي خپرونې جوړ کړي. د انتقادي ژورنالیزم مخه یې ډب کړې ده، او له بل اړخه مخکې ما یادونه وکړه، بیا خارجي خبرال ته اجازه ورکوي چې راشي ټول موارد ووایي. امنیت دی او څه دی او څه یو امنیت هره ورځ د دوی لوی لاسته راوړنه همدا ده چې امنیت موږ په مخ کې راوړي. خو امنیت چا خراب کړی و؟ امنیت خو تاسو بدبختانو خراب کړی و. په هر صورت زه فکر کوم چې طالبانو هغه ستراتیژي، هغه د رسنیو په وړاندې ستراتیژي، هغه تبلیغاتي جنبه لري. دوی کوم ځای کې چې ګوري دوی په نفع رسنۍ کارول کیږي، هغه هڅه کوي چې یو رقم مثلا خارجي خبریالانو یادونه مې چې وکړه کنه، اڅه کې چې دا غاخ نه استفاده وکړي. نو د کور دننه در بسنوي په وړاندې مطلق سانسور دی، او ټول خبرونې خبريږي. او ما آخري جمله داده چې د استبدادي نظامونو ذهن او فکر او ماهیت تغیرولای نه شو. زه راتلونکي ته کچیر هم دا واکمنی وي او طالبان وي، خوشبینانه یم وضعیت به همدا وي. موږ به افغانستان دننه او بهر مبارزه کوو، او د افغانستان د ولس اواز په چت ساتو او دوی به خپل سانسور او خپل فشارونو ته ادامه ورکوي. دا نو مبارزه ده، موږ به خپل مبارزه کوو او دوی به خپل هغه سانسور او محدودیتونه لا زیاتوي.
و کور ودان وبیدی صاحب ډیر مننه. بیا هم یادونه کوم چې په دې بحث کې موږ سره بعد مرغه چې د طالبانو کوم استاذین وو، اما دوی تل په افغانستان کې دا کړی چې د بیان ازادي مسؤونه ده، د خبریالانو حقونه مسؤون دي او اطلاعاتو ته لاسرسی هم وایي چې موجود دی، خو له دغه ادعا سره بیا د خبریالانو بنسټونه او یو شمېر خبریالان موافق نه دي چې زموږ د نن ورځې میلمانه هم تر ډیره په همدې نظر وو. له دې سره ځوان فکر خبرونه هم پای ته رسوو. یو ځل بیا ل خپل میلمنو په هند کې ل افغان خبريال او د آل انډیا رادیو ل کارکونکو اسما کاکړ، په تبیت کې ل افغان خبريال مینی اکبري او د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان ل مشر حامد عبیدینه ډیره ډیره مننه.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.